با افتخار از او این برنامه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی ډیره برخه درسي ساعت او د ازادۍ ملمت ځانګړې شوې په سر کې پام کړی د دې ساعت خبرونو ته. د ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجران نیولې دي. راپور کې ویل شوی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان مهاجران وپیژندل او ونیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوی وو. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزونو ته استولې دي. راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15,000 په بخښنې سره 15 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوی. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 2,000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوی. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام دوهمې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزاد اروپا ازادي راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیراه خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. لومړی د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو یا انفلانسیون له امله پیل شول چې وروسته یې لمن نور ښارونو ته هم وغځېده. د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او دوو پولیسو په ګډون یې 3 نور ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو پر یو چک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. او د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسید. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو نیویارک ته ولېږدول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام وغنده، خو په طبیعت کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شوو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یو الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه پروند د نیویارک ښار څخه شمال لوېدیځ لور ته 100 کیلومتره لرې د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبرو خبري شبکو دغه کس د مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2014 کال راهیسې په وینزویلا واکمني کړې، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدراتو کو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ټرمپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیلچ ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاست ای ولسم ټولګي و ای ولسم لوسته. تاسو نن یو نوی موضوع شروع کو په دغه سفر کې کوم موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شب به شمزې لرونکي حیوانات چې دي، چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاسته بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاسته بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاسته بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنې دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازک غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي، ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره یادیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی دوه څخه یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهر نی برخه ده، چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تازه حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی په مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه شکلونه چې دي دوه جوړې شکلونه لري چې د دوه شکلو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنیو نور شکلونو په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دي د دوی پر شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نوي چې دي هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دي د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایوف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلی دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دي د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښت څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه ملغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورل کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. رازور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیز تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وو چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو وچې داس خو مخنیوي کوي، نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي، همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینه رسېږي او بېرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سرته رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیم بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو، نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلمو او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد دا سره وکړي. کوم موضوع چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لاره کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مدستي سر خلاصېږي. او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسې په واضح ډول سره پوهېږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسې خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه یې درلودله او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې وخت کې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح کلاس د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دی، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سیل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کیږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي این اې او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بله برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا، دا ټول پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د جنریټونه وایو، جنریټونه چې دی هغه د دنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او جنریټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوي، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دې سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د جنریټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنریټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید اوریدل لمس بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنجایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نښنولکي نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي. کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نښلوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مثل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کې ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدو په واسطه، حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کې تولیدېږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسي. په هر خرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه تویل کېږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ستاسو ټولو ته توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د څه مودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي، او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته دروپیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل د تاسو سره د څمکنې د پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل اوس خپلم په دې محل د تمکنه ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب هم تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشته چې د دنیا ته راغلم او د تمکنه ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د تمکنه ولسوالۍ ده او هلته زه زګیدلم. زده کړې هم ډېری نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو، نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحد امارات په دوبۍ کې.
څومکنه صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. له په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کلا کې چې مونږ فعالیت لرو، د مونږ عادت دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک کې همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربي اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، دا دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مسوي شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړی چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي، غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړی خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته بلوم چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو، که هغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په یو اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړ وو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دغه دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپلو افغانانو ته، که هغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې ادو کې سو دو خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي، د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي. په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت دی پیغامونه یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی هغه د فیسبوک همکاران چې دی، د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري، هغه اوازونه دی، هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي، دی هغه د ما غږ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید دیو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمعې را روان دي، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ دی، همدا مونږ تاسې د دې وطن بشندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خواسې د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وي، کا فیسبوک وي، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، دما خدا غا پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارې کار به مونږ کول، او په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دی ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دی روران سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې یو کوچنی باندې کاروبار، د خپله نفقه، د خپل کور هغه پیپر کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر عالم. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپله تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډېر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی په سطح نه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړئ چې په اماراتو کې پاتې شئ؟ یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړئ چې هلته ژوند ته دوام ورکړئ؟ او بالاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ تلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هېوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایف کې، په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت، د یووالي خبره کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي. نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هېوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرۍ کې. د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافرۍ کې اتیویشت کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وای خو هغه امین علاقه نه سره نو بیا وی چې زه به هر ملت زم نو مې چې نور اروپا هی وادو ته چې دیغه نه چې ما سره نو ډیره بخوي نو اوس هغه امر سره د دلته نو هغه راته وای تکا صاحب چې نور د مسافرې نه لاس وی وینز زر زر تیاری کا چې وطن ته دیولې ګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دما کوشش هم دغه ځکه چې اوس څه کم پونځو کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې خو کوشش به هم دغه کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې دغه څادر راونه غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه م یم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلوماتي یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراورۍ کار دی ډراوري کوي نو ما خپل همدغه بچی چې دی د احسان مې پاخستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څمکنی صاحب له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدې او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومې به درته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غین مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کول وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب په وخت وو دغه دنګي دنګي نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینی دا د موسم نیریږي چې مونږ به مشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګي ورته وایي دا به مو جګولې هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی همدغسې د لوړې واداره دی دا د جګو غرو سینه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا ده چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه اګۍ نه دی اګۍ دا به مسرې سپیس شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ به هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغونډ وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه به راسره وو ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشور دی بیا دی متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب څه به څه شی ته تیار کم چی شی به توخم خو بس زندگی تیره شولا په مسافره کې خو افسوس ډیر کو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وای چې هغه د مشومتوب خو اوس نیم نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایي چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خای تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دې ته بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسې خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دي څوک د قانونه کوي نو چې دغ دینه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنې په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبرم صحیح ده چې د مخی به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخت دي، او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرې کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو دی ماوري، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په اقتصادي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ، او که کورونه وړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر باندې دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نور هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راوړي پنځه کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب، چې څو پورې مور پلار جام دي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي. او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو، نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جام دی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو. خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شول، بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شول، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول، زه یوازې شولم. همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه، نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو، خپل ځان ته مو مسجد دی، جومات دی هلته، او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی. او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول، ډېرو کلو ته جوړ کړی دی. مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو، مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حملوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي، هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نشو کولای چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته. نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آسانی راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب دي مونږ کوم تکې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي، دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل، اوس هغه رشکې کولای شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه. څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډېر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکل صاحب مننه. کم کسې په لوی سطح نورو هیوادو خلک عوام وګورو، هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي، نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه، دلته د مونږ د پښتو رواج چې دی، پښتو چې دی، دا د دې نه هم مخ نه شړولی، ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلې وي، ستر کړي وو، محنتونه یې کړي وي. هغه ګل څه دی چې کله په غه راشي، باغ په هغه باندې راشي، په میوې باندې، هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره امیدونه همدغه لري چې کچېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورو ناست دي، بچیان اقتصاد پر مخ وړي، کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ داسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد یې ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې لوجي د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګری چې دی هغه امید هم دغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې لوجي بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای. اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي وي ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت دی. تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربي اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچو چې بچی مې مکتب وي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی دما هدف همدغه و د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې نظامونه بدل او بدل شول جنګونه به و زه خپله په مسافرۍ کې وم دما خپله په سلو فیصدو کې نوي فیصد اتیا فیصد نوي فیصد هدف هم دغه و چې دما بچم دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناستوم یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا هم دغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو بالاخره چې د افغانستان د جنگو د کړونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زوی مې هم ډېرور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتما ویلی وای؟
بالکل سل فیصد ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځینه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځینه کنټرولوم دې ځینه مې په غاړه اخیستی دی خو چې دی ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پرې کوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي همداسې؟
بله تکل صاحب همداسې دما ماشومانې لورکۍ وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړ کېږي ویلي چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پې لګولی له شپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي.
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ یې ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرب کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي. نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم در سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په پلور باندې کولای شي چې یو څه زمينه برابر کړي خپل ځان ته. خو پلو ساته چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږنو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنۍ نظام همدغه وایي چې بندې. خو موږ کوشش همدغه دی، موږ خپل همدغه ارزو لري د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په اسلامی چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي.
مجبور څمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها باندې تکر صاحب حالات ژوندۍ لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا هم سلامونه وایم. ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامو روح جوړ لاره را ته قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای و چې د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه